په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواد بهر ځای پر ځای کړي، خو طالبان وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته، خصوصا ګاونډي هیوادونو ته، ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې واړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه سي.
د طالبانو مشر والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان ووځي لارې چارې ولټوي.
والی صاحبانو مسؤولین باید د هغو ته اطمینان ورکړي چې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي.
کوم کسان غواړي له افغانستان ووځي؟
مهمه کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره، د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووځي.
د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام اوسیدونکو وایي کلونه کلونه په خپل خپل ځنګلونه ساتلي، خو نور د ساتلو وس نه لري.
موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړي، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
دا خبرونه چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته یې وړاندې کوم، پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونې ځخ خبرونه هم مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي چې له هغو خلکو سره وژغېږي چې له افغانستانه وسی. او اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويري د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړې. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبريالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې ده. شاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو د مخکې هم خبرداري ورکړې وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار دی چې جرمني ته بځي. د جرمني د ډي پي آژانس د راپور له مخې دغو افغانانو د جرمني له پوځ په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمني له یو شمېر نورو ادارو سره کار کړی دی. جرمني د نږدې 15,000 افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلي دي او له دې ډلې تر دې دمه 10,000 توانېدلي دي چې جرمني ته لاړ شي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هېواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هېواده د وتلو باعث کېږي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی راغلی چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوروي او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي. اولاف شولز د جرمني د نهم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. د رشپې تکلن شولز به د جرمني د منسولارو کین اړخو د ائتلاف مشي وکړي او د پخواني سر اعظم انګلا مرکل پر ځای به د یوې څلور کلنې دورې په مخه د اروپا د ستر اقتصادي ځواکمن هیواد د صدارت چارې مخته یوسي. شولز په تیر حکومت کې د مالی وزیر او د سر اعظم مرستیال و. د سپتمبر په 26مه سوسیال ډیموکرات ګوند بریالی کړ او له دې سره د مرکل د مسیح ډیموکرات ګوند 14 کلنه واکمني پای ته ورسېده. میرمن مرکل د سر اعظم د څلورو پرله پسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او له سیاست لاس واخیست. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداري ورکړ. د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سولوان په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل
The call covered a range of issues, but the main topic was Ukraine.
په ګڼو موضوعاتو خبرې وشوې، خو اصلي موضوع اوکراین وه. ولسمشر بایدن سره او مستقیمې خبرې له ولسمشر پوتین سره وکړې، لکه بل هر وخت. د امریکا له لورې د اوکراین د منځني بشپړتیا او حاکمیت خبره تکرار کړه. د ولسمشر پوتین ته مستقیما دا خبره وکړه که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي، متحد ایالتونه او اروپایي متحدان به په ځواب کې په سختو اقتصادي اقداماتو لاس پورې کړي. دغو دواړو مشرانو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې دوه ساعت خبرې وکړې. پوتین او د روسیې نورو چارواکو په وروستیو میاشتو کې ویلي دي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي، او که دا کار وشي بې ځوابه به پاتې نه شي. بل لور ته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې د پوځي حضور زیاتېدو په کیف او لویدیځ کې سختې اندېښنې راپارولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ل فرانسې څخه خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی دی. دا کس خالد الوتیبی نومیږي چې درې کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په پیښه کې تورن دی. په فرانسه کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبی پرون په پاریس کې په چارلس دی ګول هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې د غوښتل ریاست ته لاړ شي. درې دېرش کلن الوتیبی د سعودي عربستان شپږویشت تنه نور اتبا هغه کسان دي چې ترکیه پسې ګرځي چې د خاشقجي د وژلو په قضیه کې ونیسي. ټاکل شوې ده چې الوتیبی به نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالي ته حاضر شي. په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلي دي چې نیول شوی کس د خاشقجي له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري، نو باید دستي خوشي شي. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوست لپاره یې کار کاوه، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت او بیا تری تم شو.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواد بهر ځای په ځای کړي دي. جو بایدن دا خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یوه استولي لیک کړې او ویلي دي دوی به هر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتونو ګټې ننګوي. خو ان طالبان بیا وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د افغانستان له خاورې د القاعده په نسبت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ خبرداری زیات ورکړی. هغې ډلې چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یې په دې هېواد کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستان د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او اساسو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوي راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14مه یې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتلو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 1 بشپړ شو. خو د ښاغلي بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوې له افغانستان بهر ځای پر ځای کړي او که چیرې له افغانستان د امریکا خاوره یا هم ملي ګټې ګواښل کیږي دوی به دا ګواښ په نښه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه همداده چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنېدو وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنې او تعهدات کړي دي په هغو باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیو هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوو چې په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوه رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع همدا و چې طالبان باید تر هغه سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو له پریکړې دفاع کړې او وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هېواد کولی شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاډ ترلاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا پخپله د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړې هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي. دا دي چې د دوی لپاره بده نه وه چې د پنځو یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراسې وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د ډسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه سپاړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالي سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان د نړیوالو په تیره د امریکا د پوځي هڅو په نتیجه کې له افغانستانه ایستل شوي دي. ایستل شوي افغانان هغه افغانان بلل شوي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو یا د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو سره همکاري کړې ده. خو ویل کېږي ډېر نور افغانان هم غواړي له افغانستان ووځي. اقتصادي او نور ستونزې مهم لاملونه بلل کېږي. له هیواد د دغو افغانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د طالبانو مشر ټولو والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان ووځي لارې چارې ولټوي. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا او کورنۍ په همدې ورځو کې له افغانستانه د وتلو تکل لري. دا غلې چې د لس کسیزې کورنۍ غړې ده وایي په هیواد کې د امنیتي ستونزو تر څنګ د زده کړو د بهیر د ټاکنی کېدو له امله غواړي له دغه هیواده ووځي. دا مېرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي په دې اړه یې ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
د تعلیم برخه ده چې ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووځي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي وایي که په هیواد دننه د لوړو ټولګیو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل دندو ته یې د کورنۍ د نارینه وو اجازه وسي اقتصادي ستونزې حل سي نو بیرته به افغانستان کې ژوند کولو ته دوام ورکړي. د دې کابل میشتې کورنۍ د اسنادو هغه کارونه هم څه ناڅه مخته تللي چې غواړي له افغانستانه بهر پرې ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تازه د هغو خلکو د ستونزو د هواري لپاره خپلو والیانو ته په خطاب کې نوی فرمان ورکړی چې له افغانستانه د کډوال کېدو تکل لري. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلي هغه افغانان چې د سیاسي یا اقتصادي ستونزو په پلمه د هیواد پرېښودو ته زړه ښه کوي او ځینې بیا له کم عمره ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته د تلو تکل لري چې بیا د مختلفو دلایلو له امله له ځینو امنیتي اخلاقي او نورو بشري ستونزو سره مخ کیږي. له دې امله د ولي صاحبان د اړوندو مسؤلینو او علماو کرامو په همکارۍ له هغوی سره مخامخ وویني د هغوی ستونزې د واوري او د ممکن حل لارو پیدا کولو په حق له دې ورسره مرسته وکړي. همدارس د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي هڅه جاري وساتي چې چاته د ویرې خپرولو فرصت میسر نه وي او په ځانګړې توګه څوک د تجارانو کسبکارانو او متخصصینو د خدمتونو او فعالیتونو پر وړاندې خنډ ایجاد نه کړای سي. د طالبانو طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله دغه فرمان په اړه ازادي راډیو ته وویل د دوی مسؤلین به د ټولو هغو ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي چې خلک یې له هېواد وتلو ته اړ ایستي دي.
والی صاحبان و مسئولین باید هغو ته اطمینان ورکړي د دې تکلیف علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي چې دوی له افغانستان ونه وځي او ښه سرنوشت سره نه مخ کېږي، ستونزې ورته ولاړېږي. ځینې خلک ځورول شوي یا د ځورولو احتمال وي، هغوی ته هم باید اطمینان ورکړل شي چې کومه ستونزه نشته دوی ته. بله دا ده که ځینې خلک نور بله کومه ستونزه ولري یا که له حالې ناحیې نه وي، مسئولین به د خپل توان په حد کې هغو سره مرسته وکړي چې دوی د تکلیف هڅه ونه کړي.
خو ښاغلی مجاهد د زده کړو د بهیر د پیل په اړه کوم تازه څه ونه ویل. هغه څه چې اوس یې افغانان له هېواده بهر ته د تګ یو بل لامل بولي دا چې د طالبانو د مشر دا فرمان به پر افغانستان اوسنیو حاکمو شرایطو کې څومره به د اجرا وړ وګرځي او دا چې به وکړای سي د خلکو د کډوالۍ کچه ورسره راټیټه کړي کنه لا څرګند نه ده. خو په دغه هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د ښځینه ښوونځیو او پوهنتونونو بندوالی، بې ساري بېوزلي، بېکاري او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې خلک یې له امله شکایتونه لري او دا مهال هر بل ملک د افغانستان په پرتله د ژوند لپاره مناسب بولي. د ځینو نړیوالو ادارو د وروستیو شمیرو له مخې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې بیا تر دې دمه بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو ځواکونو له لورې له دغه هیواده د خلکو د تخلیې په بهیر او قاچاقي توګه شاوخوا 1,000,000 افغانان وتلي دي. خو په دې وروستیو کې د ایران او ترکیې ترمنځ پولو کې د هغو کډوالو زړه بوږنوونکي انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې په قاچاقي توګه غواړي تر اروپایي هیوادونو ځانونه ورسوي.
ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند لی چلام اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمیر کسانو د نښترو ځنګل وهل بیا پیل کړی دی. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېرو سختو جګړو او حالاتو کې د نښترو ځنګلونه په خپله ساتلي خو نورې د ساتلو وس نه لري. د سیمې اوسیدونکو دغه راز له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د هم په نوې 4.5 کسیزې جوړېدونکې شنې قطې کې ځای ورکړي چې طالب چارواکو یې وړمه ورځ د جوړولو اعلان وکړ.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د لچلام درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې شاوخوا 15 هکتاره غر د نښترو او نورو ونو زرغون او ښکلی کړی دی. د دوی په خبره چې په تیرو جګړې ایزو او سختو شپو ورځو کې یاد ځنګل د تړو او ناغو په وسیله ساتلې اوس هم چمتو دي چې د دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړي خو د طالب چارواکو ملاتړ ته اړتیا لري. د لچلام اوسیدونکي حیات الله قرار:
خیراز ځنګل دی چې د نختر، کاچل، جالغوزي، بلنز، څیړۍ، خونه، ورغشتي ډېرې ونې لري. د ساتنې په اړه موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
د لچلام قومي شورا غړي حاجی عظیم جان راته وویل دوی سره په گاوند کې د پروتو سیمو چپیداری او کړنګل یو شمیر کسان دازي او د دوی ځنګل وهي. څو ځلې طالب چارواکو سره د غستونز شریکه کړي خو تر اوسه د ځنګل وهونکو په خلاف کوم اقدام نه دی شوی.
موږ پراخه ځنګلونه لرو، منظم شورا لرو چې دغه ځنګلونو حفاظت کیږي، مګر زمونږ گاونډیان چې چپه دره ده او هم کړنګل دی یو څه کسان د اعلی په شکل مانی زمونږ ځنګلونه قطعي کوي. شمون څو دفعه د امارت اسلامي مسولینو ته عریش شوی او تر څو زمونږ د ځنګلونو د وهلو څخه مخنیوي وشي، مګر تر اوسه پورې مثبت اجرات نه دي شوي. بیا هم تکراری مونږه د امارت اسلامي د مسولینو څخه وختنه او عریض یو تر څو زمونږ د ځنګلونو د قطع کولو مخه ونیسي.
د سیمې اوسیدونکو له وسنیو چارواکو غواړي چې د ځنګل ساتنې په نوي جوړېدونکو قطه کې دی دوی ته پوره برخه ورکړي. په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مامورین وایي د یاد ولایت په غرونو کې د سور کودتا وړاندې 3,16,000 هکتار ځمکه د نښترو او نورو ونو ځنګل نیولې وه. د دوی په خبره چې په یادو شاوخوا 3 لسیزو کې د نښترو د ځنګل 1.5% برخه وهل شوې ده چې اوس هم په یو شمیر سیمو کې د څیړیو تر څنګ د نښترو پرې کول دوام لري. په کونړ کې د طالبانو مسولین وایي د لرګیو په قاچاق او د ځنګل په پرې کولو یې بندیز لګولی. او هیچا تبا د یادو غیر قانونی کړنو تر سره کولو اجازه ورنکړي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
لرګو بارے کې د امارت پالیسی واضح ده، د هغې لپاره خاص خطه جوړیږي چې د ځنګلاتو ساتنه به کوي، د قاچاق مخه به نیسي او ولس ته مطمئن اوسیږي. انشاءالله چې په دغه باره کې به داسې څه مشکل نه وي چې د امارت پالیسی د په هغې کې تغییر وخوري او لرګو ته دې هغه شانه اجازه ورکړی شي څنګه چې پخوا او یا څنګه قاچاق ته مخکې لاره کولا وه.
د کونړ لیشالام سیمی اوسیدونکو په داسې حال کې د ځنګل وهلو څخه شکایت کوي چې طالب چارواکو تیر ورځ د ځنګلونو ساتلو لپاره د 1450 کسیزی زرغونی قطې جوړولو اعلان وکړ چې په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي څو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړي.
پر اپور کې مو واوریدل کونړ ولایت پر کابل سربیره په هغو ولایت او تر ټولو ځنګل لرونکو ولایتونو کې شامل دی چې طالبان ورته په نوي جوړیدونکي قطه کې د 50 کسیز ځواک د بیلودو اعلان کړی دی. ټول 450 کسان به په دغه قطه کې راټولیږي د کابل لپاره، د کابل او د څنګلورو سیمو د ځنګلونو د ساتنې لپاره 100 تنه په دغه نوي ځواک کې جلا کړی شوي دي. بیا هم په افغانستان کې په د افغانستان د ځنګلونو ور اخوا د کرنې په موضوع ته مخه کوو. د کندوز کې کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر له پیلېدو سره دا خبره هم راپورته کړې چې باید چارواکي کروندګرو یا په افغانستان کې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر کرنې ولاړ دی. نور به د ازادي رادیو د سیمهیز خبریال پر رپورټ کې واورو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر 6000 کروندګرو 300 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 600 ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادی راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دی اصلاح تصدیق شده دی دی منگ دی خپل ریاست لخوا تصدیق شوی دی ستاندر بانی منظم نو دا منگ دی حقین توضیح که و تقریبا پا حدود دی شپک زره دی حقین و تا دا توضیح منگ لرو پا طول ولایت که نو دا دی منگ دی خواه رایگان یو کومک دوی سره یو بوجی کورت ورکو سپین یو بوجی تور کورت او یو بوجی غنم ورکو اغا کسانم نولیست دی اغا اقتصاد ضعیفه ای.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلی وو وایي د پخوانی تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. 40 کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې 1.5 جریبه کرنیز ځمکه لري وایي
مونږ وایي چې مونږ ته تخم راکې او کوټ راکې ورو جانه چې مونږ ځکه واړو سیپال کو گاوانجې کو اواره کو او ویشندو پسراته سورو جانه بیان ورو مونږ ته غره کې دا دواګان راکې چې ساقه غونه کې د بازارې تخم چې د هر تایپ دا دی کې ورې اصلاحه تخم یو تخم ده اصلاحه وای دا فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوبات، نورو غلو، دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساحلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
مونږ د زراعت نه ډېر خوشحاله سو چې دهقانانو سره کومک کوي دا غنم به مونږ خامخا کرو خرڅوو به نه نو دا خو ومنه غنم دی دوی وایي چې مونږ نور هم کوټ هم ورکوو سپین کوټ هم ورکوو تور کوټ اوس فعلاً دا یو بوجۍ غنم مونږ ته دا په لاس راغله او دا خامخا فرق لري دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصورې سیمې یو کروندګر 1.5 کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازار موندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د یقین سره مرستې او کومک وکړي په دې چې موږ او تاسې ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده په پردیو کومک وکړو موږ او تاسې نه آبادېږو که سل ورځې خلک ډوډۍ د تراولېږي یو ورځې خپله پخنه کړه وګایه د خلکو کومکو لپاره باید کینو نو خپل زراعت آباد کړو خپل ملک آباد کړو خپل موږ خپل ملک ته خلک باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات د اړتیا وړ مالی ملاتړ د اوبو لګونې او بازار موندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي نو له امله باید د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
ازادي راديو تغوغ ونسي او ترطول مخكزان دا افغانستان سيمة او نري پر حالاتو خبر خري.
ده امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په د یو ویډیوي کنفرانس له لارې له یو بل سره خبرې وکړې. نور د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې دا غونډه هغومره په ترنګلي حالت کې جوړه سوه لکه د مسکو واشنګټن اړیکې چې ښایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نورې هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص سوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگتن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 1,15,000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړه چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ همداراز ویلي چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دي منلې او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلي چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاتې وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه سرین زلان یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیژم چې د حق الجامعه معلمین څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده او سرایت او قرارداد راسره وکړي نو تېر حکومت څرنګه زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د سفیر راکړي چې له دې زما پیغام نسل کړې او زموږ وخت المسلمین ولسه ازادي راډیو د سل تاند او جنان د مسلمانو څخه خدای سامه.
زه د خوست ولایت نه صدکې هر تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله ده چې کوم کوم حساب دا وګو چې چا منځګه غصب کړي ملي شتمنۍ غصب کړي دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې او د خور ځای دا په دولت کې کارونه کړی دي. میږي دینه دا هیله کوي چې دی د هر څه سره حساب ونه کو دی په اعلان کړی ته د خلک تر خپل خیخ پراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو کار راټولې نو کو. افغانستان میں ڈر خطو خروب میر تل اور افغانستان کے ڈیر دخمن لری ملتسی قبرز نہ غواڑی احترام سلام علیکم.
یلمند مختار د ماجرینو د څنګه څخه وتاست ته دا پیغام پریږدم. موږ ماجرین چې د مختار په کم کې ډېر سخت بدل راځي دي اسلامي امارت مجاهدین او د نورو خارجي موسسات هم دغه هیله ده چې موږ سره هر څه عاجل بشري مرستې وکړي، ځکه چې موږ ډېر په ستونزو کې شپې او ورځې سبا کوو. که نن د هر شي نرخونه ولړ تللي دي او زموږ وس نه پورې کوي، زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نه رسېږي نورو مسیرونو ته رغوزو پورې ورسېږي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونۍ ځای خبرونه مه هېروئ. دغه راز مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واورئ، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړ. د جرمنی د کورونیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار تیر چې جرمني ته به ځي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هېواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې یې حل کړي چې له هېواده د وتلو باعث کېږي. اولاف شولز د جرمني د دهم صدر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداری ورکړ او له فرانسې څخه خبره شوې راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیدونکې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په پایلوبه کې بندي امیر او عامو لوبډلې د اتلولۍ د ګټلو په خاطر لوبیږي. نوموړی وایي چې د احمد شاه ابدالي لومړنۍ درجه سیالۍ د نومبر میاشتې په اتمه نیټه د هیواد د پنځو زونونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د کرکټ بورډ د ویان په خبره د دې سیالیو د کولو هدف د کرکټ لوبې وده او لوبغاړو ته د لوبو برابرول دي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به په دې ولایت کې د کنګ فو سیالۍ پیل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر سهراب عثماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د سولې او دوستۍ په نوم د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د بلخ په حمزه کلب کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دا سیالۍ د بلخ د کنګ فو فدراسیون په کوربتوب جوړیږي او د مختلفو ولایتونو لوبغاړي په انفرادي ډول ګډون پکې کوي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش مسؤلان وایي د دې سیالیو له کولو یې هدف راتلونکو لوبو ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په بلخ ولایت کې ورته سیالۍ شوې دي. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ چې دا ځل د آسترالیا په کوربتوب کېږي په لومړۍ لوبه کې چې په برسبن کې روانه ده انګلستاني لوبډله ښه ونه ځلېده او په لومړۍ پاڼۍ کې ټوله لوبډله په 140 منډو وسوځېده. د باران د ورښت له امله اوس لوبه درېدلې او باران چې ودرېږي د آسترالیا لوبډله به د توپ وهنې لپاره میدان ته راښکته شي. د اشیز یا روسیالۍ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږد تاریخ لري په لومړي ځل کله چې د آسټرالیا لوبډلې په 1932 میلادي کال کې انګلستاني لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. یوې انګلستاني ورځپاڼې ولیکل چې د انګلستان کرکټ د آسټرالیا په لاس ووژل شو او ایرې آسټرالیا ته یوړل شوې. له دې ماتې او تبصیرو وروسته د هغه وخت انګلستاني کپتان یوو بلای ژمنه وکړه چې دا ایرې به بیرته خپل وطن ته راوړي. په همدې خاطر د انګلستان او آسټرالیا ترمنځ لوبو ته د ایرو یا د اشیز نوم ورکړل شو چې دواړه لوبډلې د ګټلو لپاره سخت رقابت کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شډیر وی خو یو عامل د غم نه کول بلل شوې دي. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې له نورو یې متفاوت فکرونه درلودل. دوی ونس غمل شول او د زورونې زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیرې کې متفاوت پیدا شوي کې دې شي خوونه او فکرونه هم متفاوت وي، نو په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید درک او غمل شي. اوس چې د ټکنالوژي دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فرمونه او ټولنیز شبکې ایجاد شوي، ځوانانو ته لاره هواره کړې ده چې د ټوپک د شپېلۍ پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کېدی شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال داود محمدي او لیکوال امینه عزیزي دي. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پایلې له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب، که له تیر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل دی او په اوس وخت کې تاسو چې دا ځوانان ګوري، څومره یو بل زغمي او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
سوشل میډیا یا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو په اړه کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو چې کوم فعالیتونه مخکې کول، کوم هڅې کولې، کومه مبارزه به دوی کوله، دا له پخوا روان ده. دا سوشل میډیا کې نه ده رامنځته شوې. همدا سوشل میډیا د دې فسیلیټیشن کړی دی، هڅې دی، مبارزې ملاتړ کړی دی او دا کار یې ورته اسانه کړی. په ټول مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو په اړه هغه یو مهم ارشاد دی چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چا پوزه ویني کیږي، نو څوک مجروح کیږي، نو څوک پکې وژل کیږي. دا د دلیل، د منطق، د بیانی، د استدلال، د معلوماتو، د ډیټا په اساس باندې بحث دی، مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق لري، کډیټا ولري، معلومات په هیڅ متبري، هغه د بحث دتی، هغه د دې امکان کېږي چې تغیر راولي.
اغلی عزیزي، لتا سه پښتو خپل په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوه او دغه مخالفتونو د څرنګوالي په اړه راته وایي چې څومره ترې راضي یې؟
دا چې خپل مخاله رسنۍ استعمالوم، نو ښکاره ده چې له دغه ډول مخالفتونو سره به مخ شوم. کومه دغه مخالفتونو پر وړاندې لزغم کار اخیستی دی، یعنی څه ډول چیز خپل نظر لرم او څه ډول چیز ما مقابل لوري خپل نظر لري، ما په مغه ډول منلای دی، یا مې قناعت ورکړی دی چیز ما نظر ومنل شي، او یا مې پر دې قانع کړی دی چې دغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل. کله وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډیره مخته تللي وي، نو ما بیا له دې پر وړاندې داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بیخي انفالو کړی دی، یعنی نه یې تعقیبوم. نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري، نو باید له هغه لاره بېل کړئ، که دغه خبره مو واورئ، دغه خبرې ته احترام وکړئ؟ سمه ده، تاسو به نه منئ، خو هغه یو کس یو نظر لري او خبره کوي.
نه، زما خبره دا و چې لومړی هڅه کوم که چیرې بیا هم مقابل لوري لما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر راسره مخته تللی دی، ما ترې بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې.
خیبر صاحب، یو موضوع چې کېدی شي ځینې وخت ستونزې هم جوړې کړي، هغه دا ده چې ځینې ځوانان کله نا کله دا خبره کوي چې دوی که طنز کوي نورې د توهین په معنا اخلي، خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو طنز کوي، په ځینو ډلو طنز کوي.
د طنز بحث بېخي له پخوانه هغه وخت چې ټولنیزې رسنۍ نه وې، نورې وسیلې وې، خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسیله هم د طنز ګرځولې وه، یا د طنز په چار چوکاټ کې په دې فارمټ کې خبره دا ډول رسوله چې مقابل لوری هم یو ډول وخندي او له خندا نه وروسته یو ډول ژړا ورکړي، چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی. بېخي د یونان له وخته که اگر بیا تاسو دا شایسته پکې چې زموږ په جامعې کې هم ځینې کسان دا د وسوینو پر فیسبوک له همدې چار چوکاټ څخه استفاده کوي، نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي. که هنري ولاړ شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي، خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نه شي ویلی. نو دلته بیرته د دې لیکوال یا د دې فیسبوک کاروونکي چې د طریقې استفاده کوي د دې پرویش پورې اړه لري چې دی رښتیا هم طنز کوي او که مخامخ گزار کوي. نو که زه هم که ښه طنز نه استفاده وشي بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي، بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبونکي پیدا کولی شي.
آغلی عزیزي، که د نجونو په اړه راته ووایه چې دوی څومره نن سبا خو له رسنیو کې شته په بحثونو کې برخه اخلي او له دوی سره کوم چلند کیږي؟ یعنی آیا اوس هم دوی د پخوا غوندې مستعار اکاونټونه او د فلمي نجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نوره ونډه نه لري؟ که شته دوی هم بحثونو کې برخه اخلي او له دوی سره چې کوم ډول چلند کیږي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي، که په دې اړه راته ووایه.
خوشبختانه اوس په خواله رسنیو کې هم ډېرې داسې فعال نجونې شته دي چې خپل ښه نظریات وړاندې کوي، ښه بحثونه کوي، خو ولې د دې سره دوی باندې بیا نیوکې هم ډېرې دي. البته دا نیوکې بیا د نارینه وو لخوا زیاتې کېږي، ورباندې اختلاف نظر ورسره هغوی زیات لري. او خو دغه کچه چې ده د نجونو د بحث کچه او یا د نظریاتو د شریکولو کچه اوس هم کمه ده، او په دغه کمه کچه کې هم هغه نجونې شته دي چې هغه په جعلي نومونو باندې اکاونټونه لوي، ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي، او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې دي چې نشي کولی په خپل نوم باندې یا په خپل نوم له اکاونټ نه بحثونه وکړي او نظریات شریک کړي. او لا هم هغه نجونې چې خپل نظریات شریکوي هغوی بېرته له ستونزو سره مخ کېږي، هغوی ته چې لفظي شخړې ورسره زیاتې کېږي د نارینهوو لخوا، هغه د کلام فاتې نه ورته مراتېږي، ښکنځل کېږي. نو دا لامل دی چې تر ډېره پورې په خواله رسنیو کې نجونې له بحثونو لرې پاتې شوي دي.
محمدي صاحب، هغه ځوانان چې یعنی کېدای شي یو وخت د یوې موضوع مخالف وي، وروسته بېرته راشي دوی د یوې موضوع ملاتړي شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین وو اوس ملاتړي دي، هغه کسان چې پخوا یې ملاتړي وو اوس منتقدین دي، خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سول او البته هغو کسانو ایجاد کړل، اوس خپله یو ډول له هغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وایئ، دا مه کوئ. دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي له خپلې ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې که سبا دوی هغه موقف ته ورځي بیا خپله دوی ورسره په تکلیف وي له هغسې مخالفتونو سره.
بالکل، کله چې یو څوک یو موضوع پړی تو یو ټولنیزې پدیدې پړی یا د ستونزې پړه باندې بحث کوي، نظر څرګندوي، نو د نظر او بحث کول د دې دریس پورې تړلی، اپوزیشنالیټي پورې تړلی، کوم ځای نه غږېږي، ولې هم دا خبر کوي، د کوم ادرس نه غږېږي، هغه په دومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت په تېرېدو سره په همدغه دریس کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې د کوم ادرس نه غږېږي فرق راځي، نو د ده په دریس کې هم بیا د هماغه موضوع پر باندې فرق راځي. نو ټول نه مهمه د کلام عفت دی، د کلام عفت دی، او د هغې نه وړاندې په استدلال او منطق کې باید هغه افراد تفریح عادت موږ باید لاړ نه شو چې سبا په خپلو کړنو باندې موږ پښمانه یو، په خپل دریس، په خپل فکر باندې پښمانه یو.
خیبر صاحب، مخکې محمدي صاحب یو مسئلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي او کېدای شي مثال پخوا دغه ډول کارونه نه وي شوي، دا اوس ټولنیز شبکې شته، نو هغه کسان چې پخوا مخالفین وو اوس ملاتړي دي، یا پخوا که ملاتړي وو اوس مخالفین دي؟ فکر نه کوي همدغه پروسې دغه ځوانانو ته یوه زده کړه ورکوي چې له دغو مسایلو سره، له دغو اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا څه ونه وایي، یا چې هغه ملاتړي په دې ډول توهین کړي یا مخالفین په دې ډول توهین کړي، چې کله د دوی ځای سره بدلیږي را بدلیږي او دوی په هغه موقف کې بیرته ځي، هغه خبرې، هغه له توهین ډکې کلمې چې دوی هغه مقابل لوري ته کارولې وي، هغه بیرته د دوی د غاړې توق شي.
افغانستان په یو ډېر مکزلزل جغرافیه کې پروت دی چې هلته نظامونه همیشه اوړي راوړي، منصبونه همیشه اوړي راوړي. نو په کار نه ده چې ځوانان لوستی قصر یوازې دغه منصب سره تللو لپاره، یوازې هغه مقطعي اړیکې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو دا ډول استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي، او سبا خپله هم تیارانی چې مات څه کول. چې داسې ډېر دوستان موږ ولیدل چې اوس مخکې د ایران ورته چې مرسته کوله، هم وروسته ایرانو چې مرسته کوله. نو په دغسې یو کړکېچنه جغرافیه کې دغسې کار نه ده چې سړی له دغسې حالات سره لاهو شي، همیشه د منصفانه منتخبین اوسي چې جامع اسلام لري ته روانه شي، او په دې کې ښه مبارز ځان جوړوي، ښه مدني فعال ځان جوړوي، ښه منتخب ځان جوړوي، نو څه خبره دا ده چې مسیحانه کار یو چې هیڅ لوري ته کړنه نه شي دی همیشه پاتې کېدلای شي د دې نظریات همیشه پاتې کېدلای شي
مننه محمدی صاحب یو موضوع دا هم د چي مثال یو زلمی راځي ته یو خبره کوي په ټولنی شبکو کې یو پوسټ کوي اغه راځي کنزل کوي مثال کې شي تا خبره د وی ډلې د یو کسر د مخالفت لوجه اغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنزل وکي ولی زموږ ځوانان دغه یو کار وکړي یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلي ځکه یوه مخالفه خبر هم که واوري هغه زړه یې اور اخلي که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان یې په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي د دوی مخالفان دي
ټولنه مهمه ده جګړې بوا جګړه روانه وه موږ دغسې جغرافیه کې پراته یو چې جنګونه ورباندې راځي دغسې داخلي مشکلات لرو او د ټولنه لوی تاوان دغه جګړې چې وکړه هغه د زغم هغه کلتور یې مکې ختم کړ مکې برداشت ختم کړ مکې په یو موضوع په اړه باندې د سوچ کولو فکر کولو او د هغې نه وروسته بیا د خپل دریځ روښانه کولو هغه ظرفیت له موږ نه اخیستی دی موږ ډېر زیات احساساتي شوي او دغه احساساتي کېدو وجه زموږ دغه ټولنیز ماحول دی دغه سیاسي ماحول دی چې دلته ورځ تر بلې تغیرات راځي او دا منفي تاثیرات په یو انسان باندې لري د زغم کلتور نشتون د نظر اختلاف احترام نشتون د یو بل د منلو احترام نشتون او ټول نه زیات دا شی موږ په کورنۍ کې نه دی منلی د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه ده شوې چې هغه ته د زغم روزنه ورکړل شي د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړل شي هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغسې شوی دی چې تر بالاخره ځوانه طبقه کې د ځواني دوره کې هم د دوی لاغه خواص او دوی لاغه کړنو دا ثابتېږي او دا تراوزي دا یو ډېر لوی ستونزه ده چې زغم او د یو بل د نظر احترام د کلتور نشتون وجه نه ډېر کله مخالفتونه دي هر ترسیګ چې شخصي اړین ته نوځي کمی ترسیګي
اغلی عزیزی تاسو مخکې یادونه وکړه چې نجونې په ټولنیز شبکو کې کله چې یوه خبره کوي له مختلف ډوله توهینونو سره مخ کیږي ستاسو تم او توقع له نورو ځوانانو څه ده چې کله تاسو یوه خبره کوي یعنی هغوی باید څه ډول یو چلند وکړي چې که مخالفت هم درسره پالي درسره کوي خو داسې خبره ونه کړي چې هغه کې توهین وي یا ستاسو د ځورېدو سبب شي
مخکې له دې چې هغه خپل نظر ورکړي باید هغه فکر وکړي خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل کلام عفت او ښکلا وساتي بل دا چې کچېری هغه نه قانې کیږي نو باید دومره خو منی چې د مقابل لوري نظر خپل ځای سم دی او د دې نظر خپل ځای سم دی
خیبر صاحب یو هڅه چې کېدای شي له ځینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر د لارې خپل فکرونه خپل خبرې په مخالفانو باید ومنل شي فکر کوي چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولای شي
تاریخ ثابت کړی دی چې هر کله په زور یا د زور له لارې څوک مخته تللي دي هغه بېرته پرځېدلي هم دي ځکه هلته شخړه رامنځته شوی ده کنفلیکټ رامنځته شوی دی هغه مخالف لوری سمه ده د زور تر تاثیر لاندې به الخوي خو هغه فکر او هغه عقده له منځه نه ده تللې بېرته د فرصت په پیدا کېدا سره بېرته فعال شوی ده او بېرته جبهې بدل شوی بېرته جګړه شروع شوی ده چې د افغانستان ټول تاریخ ډېر واضح شاهد او ډېرې لویې بېلګې لرو چې په نظامونو پسې نظامونه راځي نظامونه چپه کوي وجه همدا یې چې په سولهییز ډول نه وي راغلي په زور راغلي په جاتي راغلي او په جامع کې بېرته په وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعال وي وروسته ورو ورو فعال شوی بیا په جبهه بدل شوی دی نو چې زموږ دغه جغرافیه کې تر هغو موږ نظامونه سولهییز بدلون ته انتقال نه کړو سولهییز حالت رامنځته نه کړو او ورو ورو ټولنه سولهییز ډول ته یو نه کړو زغم رامنځته نه کړو نو نظامونه به هم بدلېږي ورسره به دا شخړې هم اضافه کېږي او ټول ژوند عمر به په همدې مصروف کړي چې څنګه زغم راکم کړو او څنګه شخړې راکمې کړو دا وخت حکومتونو ته هم په کار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي په وړاندې په غبرګونونه کې چې له بده مرغه په وروستۍ کې موږ ځینې غبرګونونه ولیدل چې د هلمند نوې جان ښه بېلګه ده په ټولنیزو رسنیو کې دینی پوستونه وکړل، هغه پوستونه د دې لامل چې دی ووژل کې بېرحمانه قتل کې، یا د جنگ په مهال هم همداسې ډېر دوستان او ملګري خبر اعلان د خپل قلم او د خپلو خبرو قربانیان شول چې دوی به یو خبره کوله. نو نظامونه هم باید د زغم فرهنګ ایجاد کړي، وایي وړي وایي بغني، او مخته هم نور په کار نه ده چې په دې ځمکه د شخړې له لارې مخته لاړ شو.
محمدی صاحب، ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی، یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي، له مخالفت مبرا دي، نو که څوک نقد په دوی کوي، په یوې ډلې کوي، نو دا د مقدساتو توهین کوي. یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکتې کړي، حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري. دا سکه به تر کله چلیږي؟ نه که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي، له یوې ډلې سره مخالفت کوي، هغه د پردیو روزل شوی کس بلل کیږي، تر کله به دغه کیسه روانه وي؟
دغه د ټاپی لګولو فرهنګ په سوشل میډیا ته هم راغلی دی. سوشل میډیا یو خوالی دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی. البته کاروونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې دوی ډېر زیات فعالیت مغسې نه کوي، په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعالیت او پایله داونه لري، او هسې نه چې دوی دا نظر څرګندول دوی لپاره سوال په یو لوی مشکل سره مخ شي. ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول وسلوال جریانونه ول، هغوی د خپل ځان خپل فعالیت خپلې کړنې ولو که دا کړنې تورې کړنې وي، جرمي کړنې وي، ترهګریزې کړنې وي، خو دا په مذهبي پوخ کې نغښتې وي. نو په هغې باندې هر انتقاد، هر خبره کول، په هغه باندې اعتراض کول داسې معنا ورکول کېدا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي، تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی. نو دغه د اسلام کارت، دا د مذهب کارت استعمالول، او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت و هغې په تا باندې د ګاونډیانو د هیوادونو د ګاونډیانو د استخباراتو یا د ترهګرو ډلو د غلام د خادم یا د هغې د هم فکر په نوم باندې په تا باندې دا ټاپې لګول کېدې، د دې لویه هڅه دا وه چې ستا د غږ خاموشه کړي. خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم، او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کارت یا د بل د غلامۍ تور لګوي، نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم، زه یو فکر لرم، زه ځان ته یو ځوان وایم، دې باندې به زه فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده. آیا دغه ډله، دغه حاکم نظام له دې توره، له دې اعتراض نه، له دې انتقاد نه ځان بچ کوي، تښتي تر د ځواب ورکولو
مننه؟ یو پوښتنه کوو، وروسته به بحث را ټول کو. خیبر صاحب، د کداره ته وایي د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونو ته ځای شته؟ یعنی تاسې ګورئ چې اوس هم د پخوا غوندې مخالفتونه شته که نه شته، او منل کیږي، زغمل کیږي که نه؟ که نه شته څه باید وشي چې داسې یو فضا رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي خپله خبره وکړي، هغه که د حاکم نظام سره مخالفت وي، که له اشخاصو سره، افراد سره، هغه خپل خبره وکولی شي، نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخي هغه له هغه څخه د خبرې حق واخیستل شي.
د خبرو کول نهایت زیات مهم دي، له کورنۍ نیولې تر خپلې ټولنې او بیا په لویه کچه، په ملي کچه او مجلسو بحث. که خبرې ونه شي، دا خبرې بېرته په داخلي شخړه بدلېدلی شي او بېرته په سنګري جګړیز حالت بدلېدلی شي. خبره کول خپله سړښت رامنځته کوي، هغه ذهن سړی، نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي. او که خبره ونه شي، بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره دي. نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده، او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچی وزن لمنځه وړي، دا فکر لمنځه تللی نه شي، دا لاسته راتلی لا ډېرېدلی شي.
ډیر مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د خبرونې له میلمنو واورو چې که مخالفتونه پالل کېدی شي نو څنګه باید وپالل شي. اغلی عزیزي، دغسې یو حالت ته رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلک سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري، یو د یو بل احترام وکړي، او مخالفتونه په دې معنا تعبیر نه کړي چې دا سړی مې دښمن دی؟
فکری اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي، ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغلته بدلون، پرمختګ او تنوع هیڅ نه وي.
ښاغلی محمدي، بیرته تاسو ته راګرځو. همدغه پوښتنه له تاسو هم کوو چې څنګه کېدلی شي دغسې یو فضا وي چې خلک سره له مخالفتونو یو بل ومني، یو بل واوري؟
په دغسې موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همزیستي وکړي، مهمه مسله دا ده چې ته باید دواړه اتصالونکي او بیلونکي نقاطو ته پام وکړي. اتصالونکو نقاطو د تقوی لپاره کار وکړي او د بیلونکي کوم نقاط هغې څخه ځان وساتي. د دواړو فکرونو یا د دواړو ډلو ترمنځ چې چا سره مخالفت لري د هغوی ترمنځ داسې ګډ مشترکات باید پیدا شي چې هغه مشترکات د دواړو ترمنځ د اتصال یو نقطه واوسیږي او بالاخره د دغې اتصال نقطې پر اساس د یو بل احترام وشي، شخصي احترام وشي، د شخصیت پوژنې څخه ډډه وشي. موږ باید دا ومنو چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري، مختلف پایښونه لري، مختلف نظریات لري، ځکه د هر چا موقعیت، پوزیشن، د هغې د ژوند وضعیت، د هغې فکر، د هغې روزنه ډېر زیات متفاوته ده. نو دا بېرته تاثیر کوي په نظر باندې. درېیم تر ټولو مهمه دا ده د زغم کلتور دی. دا ډېر سخت کار دی، خو دا ممکن دی، ناممکن نه دی چې تا مخالف نظر ومني. ته باید په دې پوه شې څومره چې ستا نظر مهم دی تا ته مهم کاري، د مخالف نظر هم دومره مهم دی. دا بیل باسه چې عمل کېږي یا نه عمل کېږي، یا تاغه طریقه کار د مسله تک چې دی، مشن چې دی، چېرته برابر دی یا نه، تر ټولو مهم هدف مهم دی. د نظر د بیانولو لپاره، د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره، او د خپل دریځ وړاندې کولو لپاره مهم څه دا دی چې څه جامع کې باید تغیر راولي. دغه تغییر یو سپیشل هدف دی. نو دا ممکن ته په یو لار باندې لاړ شي، خو ستا مخالف شاید د دې تغییر لپاره په بله لار لاړ شي. نو تاسو باید هغه تغییر، هغه منزل چې تاسو غواړئ چې هغه تغییر دی، د هغې د احترام په خاطر باندې د خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې، یو بل څخه د نفرت کولو، یو بل د ټولنې د بېدو باید یاد نه شي.
ډېره زیاته مننه خیبر صاحب، له تاسو هم همدا پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شته، هغه که په شخصي مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو شبکو له لارې له یو بل سره پالي، هغه په داسې ډول وشي چې دوی یوې حق خبرې ته ورسیږي، یوې ښې نتیجې ته ورسیږي، نه دا چې د هغوی اړیکې خرابې کړي، د هغوی ترمنځ ستونزې پیدا کړي، یا هغوی د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي.
هر تغیر سره لري انسانان سره ورته نه دي، په قیافه کې، په شکل کې، انداز په نظریاتو کې هم توپیر سره لري. امکان نه لري چې ټوله جامعه د یو ایدیالوژي تعقیب کې، یو فکر د تعقیب کې، د یوې نظریې دي شي. حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکارو عقیدو درلودونکي دي. نو اوس دا چې قوي انداز دا، نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زوره خلک خپلو افکارو منلو ته راوبولو. که نه منو هغه مې مخالف دی، هغه یا باید ووژل شي یا باید خوش شي، چې دا جامع خرابوالي ته وړي. په کار دا ده چې سمه ده موږ اختلافات سره لرو، اما اختلافات په دې معنا نه، نظري اختلافات په دې معنا نه چې موږ جامع سره وپاشو، هغه په دې معنا خپل د یو فرصت په ډول وکړ. اختلاف خپل یو فرصت هم دی چې موږ متوجه کړو خپل نیمګړتیا او خپل کمزور ټکو ته، چې زه نه وینم خو زما مخالف ویني او هغه بیانوي. ځکه دې چې زه هغه توهین کوم، هغه تحقیق کوم، هغه چوپ کوم، څه خبره دا ده چې هماغه
ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ د خپرونې له درنو میلمنو، د سولې ولسي حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ د مرستیال داود محمدي، او د لیکوالې امینې عزیزي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. د ځوانانو ترمنځ د اختلافونو په اړه وغږېدل. د ټولو خبره همدا وه چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي، څېرې له یو بله متفاوتې دي، دغسې کېدی شي فکرونه او خوونه هم متفاوت وي، نو یو بل باید وزغمل شي او منل شي. که د یو چا خبره تاسې نه منئ، خو حداقل خبره یې واورئ، احترام یې وکړئ. دا چې نه یې منئ یا یې منئ، هغه بیل کار دی. نو له تاسې ټولو درنو څخه ډېره مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم، تا هنوز ماشومه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي، باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.